پیشکش میکنه. رضوان سلام و صبح بخیر.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان. دوستانو په دې ساعت خبرونه کې چې تخنیکی چارې د امان الله امیرزی پر غاړه دي او چې نن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو دراتون کې پړه یو مهمه درې اړخیزه غونډه جوړیږي. دغه راز د قزاقستان په مرکز الماتی کې د افغانستان پړه د کانفرنس له جزئیاتو هم خبرېږي. خو په سر کې نجیبه سامان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. په هلمند کې په وزن وژن کې حمله کې و ملکان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر یوار بیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیوال همکاري ټینګار کړي او اروپایي ټولنه به په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو کوربتوب وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون یوې ځان وژونکې حملې و ملکیان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواکوایي د حمله د سه شنبې په ورځ د ماښام په شپږو بجو د بولان په سیمه کې چې د ښار درېیمه امنیتي حوزه ده وسوه. نوموړي ویل چې په برید کې په چاودیدونکو موادو بار موټر چول سوی دي.
او پنځه نفره نظامي کسان دي چې هغوی زخمیان دي او په تعداد د اتلس نفرو نور چې ماشومان او غټان دي هغوی ملکي کسان دي هغوی هم زخمیان دي.
د عمر ځواک په وینا برید د پولیسو یوې پوستې ته نږدې سوی دی او دوی یې په اړه څېړنې پیل کړي دي. افغان ولسمشر یوار بیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیواله همکارۍ ټینګار کړی. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ د هالند د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو سره په لیدنه کې ویلي دا وخت تروریزم په یو سیستم اوښتي د جګړې بانه بدله سوي او د نړۍ په سطحه یې نوې خطرونه رامنځته کړي دي چې د ده په وینا د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه ګډې همکارۍ ته اړتیا سته. لا ارتخایو خبر پانه وای د هالندي وزیرانو سره په خبرو کې ولسمشر غنی هغوی ته د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې د هغو نوې اقدامات یادونه وکړه چې د پوینال مخیه ل گاونډي هیوادونو سره د تروریزم د خطرونو په وړاندې وی اجماع ته رسیدلې دي. تر دې مخکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر البرت کویندرس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په یو غډه خبري غونډه کې ویلي و هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دی او تر 2018 میلادي کال پورې به 1.3 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د طبي پیښو د خطرونو د راکمولو لپاره یو نوی پروژه پیل کړې ده. د دې پروژې له مخې به په راتلونکو درې کلونو کې هڅه وسي چې د طبي پیښو په وړاندې مبارزه پیاوړې او خطرونه یې راکم سي. چارواکي وایي دا پروګرام د 9 میلیون ډالرو په پانګه په هرات، فاریاب، بلخ، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار، بامیان، هلمند او کابل کې عملي کیږي او په دې ولایتونو کې به 500 زیانمنونکي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. په دې لړ کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د طبي پیښو سره د افغانستان د مبارزې د ادارې او د جاپان د حکومت ترمنځ و موافقه لاسلیک شوې ده. د دې پروګرام هدف په هغو سیمو کې چې د طبي پیښو خطر پکې زیات دي د خطرونو د راکمولو لپاره د لارو چارو عملي کول دي. د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دائم کاکړ وایي د دې پروژې په ترڅ کې باید د طبي پیښو د خطرونو د کمولو په وړاندې د چټک خبرګون او د عامه پوهاوي په زیاتولو کې مهم ګامونه واخیستل سي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. سیمه ایز خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته واوري. اروپای ټولنه راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هغو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکښې به د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موغیرینی به د مارچ په 14 نیټه د دې خبرو مشري وکړي. دا به له هغې یوې ورځ وروسته وي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په سویس کې وګوري. دا غونډه د هغو والو هلو ځلو پترت کې تر سره کیږي چې ایران پر د هیواد د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټمي پروګرام ځینې فعالیتونه وځنډوي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د مارچ د میاشتې پای د یو توافق د رامنځته کېدو لپاره وروستی وخت ټاکلی دی. بلخوا د مارچ په نهمه نیټه ایراني مشرانو ته په یوه پرانستې لیک کې د امریکا اووه څلوېښت جمهوري غوښتونکو سناتورانو خبرداری ورکړی چې که د امریکا د کانګرس تایید ترلاسه نه کړي، د اوباما د ادارې او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه هر ډول جوړجاړی به لنډمهاله وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خولې ویل سوي دا لیک څرګندوي چې د امریکا متحده ایالات د اعتماد وړ نه دي. راپورونه وایي عراقي ځواکونه د تکریت په شمالي څنډه کې یو ښارګوټی د داعش اسلامي دولت په نوم له سخت دریځو وسله والو څخه نیولی دي. پوځي قمندانان او سیمه ییز ښاروال وایي چې سرتیرو او شیعه ملیشو د سه شنبې په ورځ د العلم په نوم ښارګوټی نیولی او له داعش څخه د تکریت د ښار د بیرته نیولو د عملیاتو لپاره لاره هواره کړې ده. عراقي پوځ تیره اونۍ د تکریت څخه د داعش د وسله والو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړل. دا ښار د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د وسله والې ډلې نیولی و. بلخوا د عراق په شمال کې د کرکوک ولایت امنیتي شورا ویلي چې کوردي ځواکونه دلته د اسلامي دولت د وسله والې ډلې څخه د سل کیلومتر په اندازه سیمه نیولې او د دې سل تنه وژلي دي. په بیان کې ویل سوي پیشمرګه کوردي ملیشو هغه مهمه ستراتیژیکه لاره هم نیولې چې کرکوک له موسل ښار سره وصلوي. موسل د داعش تر کنټرول لاندې د عراق تر ټولو لوی ښار دی. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د روان اوربان سربیره روسیه په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته نورې وسلې استولې دي. په اروپایي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ویلي موږ د اوکراین په ختیځ کې روسیه سره پر پوله بیلتون غوښتونکو ته د روسي ټانکونو زغروالو ګاډو درنو توپونو او توغندي ویشتونکو انتقال تاییدوو. مسکو تل په اوکراین کې روس پلاوه بیلتون غوښتونکو ته د وسلو او سرتیرو د استولو مسأله رد کړې ده. نولاند ویلی د اوربان په عمل کې دوکې د روسیې د پاتراتلو یا نور مځکې د لاندې کولو په صورت کې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلو اروپایي متحدینو سره پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه لومړنۍ خبرې اترې پیل کړې دي. د اوربان هغه تړون چې د فبروري د میاشتې له 15 نیټې څخه نافذ سوی اوکراین ته تر هغې پر خپلو پولو د کنټرول اجازه نه ورکوي څو چې د نامرکزي کېدو او اصلاحاتو پروسه په قانون نه وي بدله سوې. د خبر نو پای
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای ټاکل شوی د چنن په اسلام آباد کې په افغانستان په پاکستان کې د افغان کډوالو د راتلونکو د ټاکلو په اړه مهمه غونډه ترسره شي. پروانه خبرونه کې په هلمند ولایت کې د روسیو نه امنې په اړه سره ورستي جزئیات شریکو. دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په هدف پرون د قزاقستان په مرکز الماتی کې یو درې ورځنی کانفرنس پیل شوی دی. په هلمند کې د پرونی ځانوژونکو حملې په اړه رپورټ هم اوري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو ټینګار کوي چې په دې بهیر کې باید پاکستان امتیاز ترلاسه نه کړي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزینه زندانیانو د وضعیت او د غراس ازادي اوریدونکو یونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. ټاکل شوی ده چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو ان سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشنرۍ ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه وشي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د هغوی د بیرته ستنېدو او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه په دې غونډه کې بحث کیږي. په اسلام آباد کې د یو ان سی آر ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستي وضعیت ته په کتو دا غونډه خورا مهمه ده. په دې اړه له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
ویل کیږي چې ټولې خواوې به په غونډه کې افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او هلته یې د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر خبرې وکړي. د افغان کډوالو په خپله خوښه ستنېده دا 15 درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هېواد د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې دي او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې هېواد حکومت زرګونه افغان کډوال په زور ایستلي دي. په اسلام آباد کې د یو این سی آر ویانده دنیا اسلام خان وایي چې په دې وروستیو کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني امنیتي ادارو وضعیت ته په کتو دا درې اړخیزه غونډه ډېره مهمه ده او ښایي یو شمېر مهمې پرېکړې پکې وشي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
عام میټینګ دی په دې چې یو خدای معلومه ده د 14 دسمبر آباد چې کوم په پاکستان کې حالات جوړ شوي او د مهاجرینو چې کوم د واپسي پروګرام ولو دا هغه په حواله سره په خلکو کې یو څه غلط فهمیان وي. یو خو د افغانانو د رضاکارانه واپسي په حواله سره په دا میټینګ کې به ډسکشن کیږي او دا امکان دی چې درې سره پارټیانې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت او یو این ایچ سی آر دا پروپوزل ورکړي چې دا اوس چې کوم د بد ستنېدو نقدي مرستې دي چې $200 فی کس دي په دا کې اضافه وشي او په پاکستان کې چې کوم مهاجرین دي هغه امداد جاری وساتي. نو هغه افغانان چې امنیت یې مسله نه ده، افغانستان کې دننه خو د ماشومانو تعلیم صحت روزګار یې مسله ده، د دارنګ افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه د حالاتو د سمېدو لپاره به دا میټینګ کې ډسکشن کیږي.
افغان پلاوی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد له چارواکو سره په کتنه کې دغه کډوالو په پاکستان کې د استوګنې د مودې د تمدید غوښتنه هم کړې چې د کارتونو مودې د روان کال په پای کې ختميږي. دنیا اسلام خان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې د تمدید موضوع په پاکستانی حکومت پورې تړاو لري او خای دواړه هېوادونه پریکړه وکړي.
ایکستنشن په حواله سره د دواړو ملکونو په مابین کې دا په دغه کې یو انیشیال سمس یو ایالای نو یو انیشیال دا وایي چې دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو داسې ستراتیژي باندې عمل وشي چې هغه د زیاتو خلکو لپاره او د زیات موټې لپاره ګټوره وي.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرې شوي لامه کې راغلي چې په بهرنیو امنیتي چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې پر ورځ اسلام آباد ته راغلي افغان پلاوي سره ولیدل او د کډوالو د ستنېدو او هلته د ځای پر ځای کېدو د اوږدمهاله حل لارې پر سر یې ورسره خبرې وکړې. عزیز په دې برخه کې د افغان حکومت د حالو ځلو ستاینه وکړه او د دغه پلان د بریالیتوب لپاره د افغان او پاکستاني حکومت او د یونیسیار ترمنځ همکاري اړینه وبلله. الامیه کاږي چې د افغانستان د کډوالو وزیر سرتاج عزیز ته ویلي چې د کډوالو ستنېدل د افغان حکومت مهم لومړیتوب دی او د دې لپاره داسې ګامونه په پام کې نیولي چې له مخې به کډوال بیرته ستنېدو ته وهڅیږي او هلته به د مشتدو اوږدمهاله امکانات لاسته راوړي. له بلې خوا د افغانستان سفارت په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سه شنبې پر ورځ افغان پلاوي له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره کتلي چې په نتیجه کې پاکستان دغه افغان کډوالو پر راجستر کولو موافقه کړې چې تر اوسه یې نمونه نه دي ثبت شوي.
و امریدل چنن په اسلام آباد کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک د ټاکلو په اړه د افغانستان د حکومت د پاکستان د حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشرۍ د استازو ترمنځ یو مهمه غونډه ترسره کیږي. دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې او راتلونکو خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو او پریکړو په اړه اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا په هدف پرون د قزاقستان په مرکز علماتی کې یو درې ورځنی کانفرنس پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي دا کانفرنس به د منځنۍ آسیا د هیوادونو سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په دې کانفرنس کې د افغان هیئت مشرتوب شاکر کارګر کوي. په اړه تفصیل له اجمل اندورو.
علماتی خار د افغانستان او ګوندوی هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په نوم د یو کانفرنس کوربه دی. دا کانفرنس د آسیا پاسیفیک په چارو کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي کمیسیون لخوا جوړ شوی چې د پنځم به تر ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر مزمل شینواری وایي د قزاقستان په دې تجارتي او اقتصادي کانفرنس کې به د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو بحث وشي. مزمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د دې کانفرنس اساسي هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه کړو.
دې کانفرنس دایرېدل یو
یوازینی هدف یې دا دی چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترمنځ تجارتي او سرمایه ګذاري اړیکې ټینګې کړي. دغه کانفرانس کې د افغانستان د طرف نه د افغانستان خاص نماینده د روسي ژبو هیوادونو دپاره شاکر کارګر دی پکې برخه اخیستې. په عین وخت کې د وزارت تجارت هم نماینده پکې شته دی، د مختلفو ملکونو د منځنۍ آسیا د هغوی نمایندګان هم دي.
چارواکي وایي په کانفرنس کې د افغانستان د ګڼو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه لري. دوی به د سیمې پر حقو اقتصادي پروژو هم بحثونه وکړي چې د افغان سوداګرو همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو د پانګوالو د ګډو هڅو په نتیجه کې به عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر وایي که څه هم د دې کانفرنس پریکړې الزامي نه دي، خو دا په دې بڼه لومړنی رسمي کانفرنس دی چې پکې به د منځنۍ آسیا د هیوادونو سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دا د دولت په سطحه ده، یعنی رسمي خلک دي. مخکې موږ دغه جلسې درلودلې، ورته جلسې په مزار شریف کې هم شوې وه او هغې نه مخکې په الماتې کې شوې وه چې د خصوصي سکتور نمایندګانو په هغې کې برخه اخیستې وه. ولې دا ځل د دولتي چارواکي دي چې هغوی راټول شوي دي تر څو وکولی شي د منځنۍ آسیا او د افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړي کړي او په عین حال کې څنګه کولای شي چې ارتباطات د دې ملکونو پرمنځ کې قائم.
ښاغلی شنواری زیاته کړه چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا زیاته ده او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره پر یو شمېر پروګرامونو کار روان دی. افغان سوداګر هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د اړیکو پراختیا ته خوشاله دي او دا د سیمې په اقتصادي وده کې ډیر مهم بولي. خو دوی وایي په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې نامنی په دې برخه کې لوی خنډ دی چې لامل یې پانګوال په اسانه په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا هلمند د مرکز لشکرګاه د بولان په سیمه کې تیر ماښام ځانمرګي بریت 15 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دولتي مسؤلان وایي چې 4 پولیس او 23 ملکی کسان ټپان شوي او 2 ملکی وګړي پکې وشل شوي دي. ځینې رپورټونه بیا د وشل شو شمیر 8 تنه ښیي. په دې اړه له سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د لشکرګاه شهر اړوند د بولان په سیمه کې د پولیسو د تلاشي ډلې ته نږدې د موټر په واسطه درمنځ سوي ځانمرګي بریت په ترڅ کې 2 ملکي کسان ووژل سول او د 4 پولیسو په شمول 24 ملکي کسان ټپیان سول. د هلمند سرپرست والی مرستیال محمد جان رسول یار وای د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. رسول یار تر پیښې څو د کې ورسته د لشکرګاه شهر په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل
ځانمرګي بریتګر چې د کورلا موټر څخه په استفاده زمونګه یو پولیس رنجر غوښتل چې هدف وګرځوي چې د دې غملړلې پیښې په پایله کې تر 150 پورې زمونګ بی دفاع هیوادوالو هلمندوالو قرباني اخیسته د چلاغي جملې څخه وټنه شهیدان او درويستنه ټپیان چې عملاً په ایمرجنسي کې تر دې محل رجستر شوی دی او موږ له نږدې څخه لیدنه وکړه. د ټپیانو حالت تر ډیره برید الحمدلله د ډاډ وړ دی. راغلو د دې څخه مولیدنه وکړله او هلمند یو چې ان شاء الله زر تر زر شفایاب شي. تر 4 نفر پورې نظامی یان زمونږ پولیس ساتي ټپیان شوی دي چې هغه روغتیاي حالت هم ډاډ وړ
ویل کیږي. په دې برید کې و ماشومان هم ټپیان شوی دي چې روغتیاي حالت د ډاډ وړ شو دل سو دي. د 14 په سیمه کې درې ملکی موټران، 15 موټر سایکلونه او یو دکان لمنځه تللی ول او هر خو د ملکی کسانو چمپلان، خولی، لنګوټیا او ویني تر سترګو کېده.
کورونه دې د قانون مونږ له دې نه دي ار څه دې یو بس خلاص مختار پات پچا
لږ خبرې مې سره کوي.
بریټ په ظاهر د پولیسو پر رینجر موټر چې تازه د تلاشي لپاره د 10 متره غلې و رامنځته سوې ده. خو د پولیسو یو سرچینه د نامه نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل یو کورلا موټر چې د مرجو ولسوالۍ لخوا د لشکرګاه په لور د تیرېدو هڅه کول د پولیسو تر درېدو وروسته په داسې حال کې چې ګڼ شمېر ملکي کسان د تلاشي لپاره ولاړ ول چاودنه وکړل. د پیښې نه شایدان وای چاودنه ډېر زوره وره او اکثره ځینې ملکي کسان تړولې دي.
اول چې د شپان چې پورته کړل څلور پولیس دي، دوه دانه ملکيان دي.
دا ټپیان
په وجه سو کې یو نفر کښنیم دي.
زما نوم غلام نبی.
څنګه پیښه ته چې ولیدل
پیښه زچ دل در روانم چې پټا وسو
خوب سو زد دلیه بس بود ریدن مستقن پای که داستار می خوش سو زر دغا او در تا پولیس را لازمه لسنه شاید رو تر لالشی تا دلیه و سوال ملکی سران شیدان سو نور پولیس مرده خو زخمه سو نوری چوک نوی دخ سوی
نمی خدای نور دیر دغا علاد چی دا پتاو سو در تا زنرژی روانو ما تقریبا شل متر نوم گینگی ری چی پتاو سو ما چی کلا داشی وقت تایو دا مرسکل پرشا داشی آوی روانو از ما دا مرسکل مخیوالی یا نزز غارسون پا زن نپاسوی دلته ډیر ملکیان ته تلپات واوښته بلې وو نظامی خلک دونه نه خو ملکیان ډیر و چې ملکیان ډیر ونیول دا پټاو
د دې ځانمرګ برید رامنځته کېدو سیمه د تریخ ناور د سیمې تر څنګ د په تریخ ناور سیمه کې د تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري او ویل کېږي یو شمېر مهمې سیمې هم د وسلوالو څخه نیولې دي د ملکی تلفاتو له اړخه لشکرګا ته په چیر مسیمه کې دا ځانمرګې برید وروسته له څو میاشتو ساری نه لري که څه هم دولتي مسؤولینو د دې برید پړه پر وسلوالو ور اچولې ده خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې کومې ډلې پړه په غاړه ده اخیستې محمد الیاس تهیم د ازادۍ راډیو هلمند
نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مقالې خپرې کړې دي جنقا علي کوزي د مطبوعات ته کتنه کړې ده
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روسي ګڼه کې هیڅ دلیل نشته چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام وځنډول شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان د ملي پوځ له 10,000 زیات پوځي او ملکي پرسونل یا وژل شوي او یا هم د پوځ له لیکو څخه تښتېدلي دي دا مهال هم د 2014 کال په پرتله د طالب وسلوالو پر ضد جګړو کې د ملي پوځ یا شمېر عسکر وژل کیږي دا په داسې حال کې ده چې په سرلی را روان دی د جګړو او نوو حملو موسم پیلېږي ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانانو په دې باور دي چې امریکا باید له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د دفاع نوی وزیر آشتن کارتر هم ویلي چې امریکایي چارواکي له افغانستان نه د خپلو عسکرو د ایستلو پر پروګرام له سره غور کوي او پرته له شکه امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په جریان کې به د همدې مسلې په اړه بحث وشي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د دوام په اړتیا به ټینګار وشي ورځپاڼه زیاتوي افغان او امریکایي چارواکي په دې اړه یوازې استدلال کوي او هیڅ لوري تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې په بری سره د جګړې د ختمولو لپاره باید د سیمې په سیاست کې بدلون راوړل شي او باید هڅه وشي چې طالبان د جګړې په نسبت د سیاست په ډګر کې لا فعال شي ورځپاڼه وړاندې لیکي که چیرې دا ډول شرایط برابر نشي د امریکایي ځواکونو د وتلو ځنډ به وروسته پړاو یعنی د دې ځواکونو له وتلو وروسته وخت چارې له ځنډ سره مخامخ کړي برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي خبرې راخیستې چې وایي افغانستان د پاکستان د نفوذ زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی ورځپاڼه لیکي د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د ملاتړ جلبولو په مقصد سخت کمپاین پیل کړی او غواړي په خپل هیواد کې د سولې عملیه له دې لارې چټکه کړي او له همدې عملی له پاکستان سره د دوستۍ اړیکې ټینګ کړي دي ورځپاڼه لیکي پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي افغانان له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي خو د پاکستان تر لاس لاندې باید نه شي ګاردن لیکي افغانان سولې ته سخت تږي دي له ناامنیو او جګړو څخه بېخي ستړي شوي دي حامد کرزی وایي چې د سولې په عملیه کې د پاکستان په صداقت شک لري خو نوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي دا مهال باید انتظار وکړو او وګورو چې اسلام آباد په خپلو ژمنو کې تر کومه حده صادق دی
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ د امریکا د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ چې په افغانستان کې د افغان ملي اردو لپاره قراردادونه څارل له خپلې پخوانۍ پوځي دندې څخه په دې قراردادونو کې د ناسمې ګټې اخیستو پر جرم اعتراف کړی دی دا خبره د دې قضیې یو څارنوال کړې ده بلخوا د پولند یو محکمې لخوا څو پولندي سرتیري په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د ولسي خلکو د وژنې په جرم د زندان له سزا سره مخ شوي دي په دې اړه نور له اجمل اندورو
پینځه دېرش کلن آدم پودنس د امریکا له هغه قانون څخه په سرغړاوي تورن دی چې د دې هیواد د دولت پخواني کارکوونکي د حکومت پر هغه چارو کې له اغېز کولو منع کوي په کومو کې چې دوی مخکې ښکېل وو همدارنګه نوموړی په درواغو د بیان په ورکولو هم تورن دی څارنوالان وایي د امریکا د هوایي ځواک دې پخواني پیلوټ د پوځي دندې له پرېښودو وروسته د 2,500 امریکایي ډالرو په بدل کې له یوې کمپنۍ سره مرسته کړې چې په افغانستان کې د پوځي بوټانو د جوړولو هغه قرارداد ترلاسه کړي چې یو وخت د همدې پخواني پیلوټ د تر سارن لاندې وو. له 2009 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې آدم پودنس په کابل کې پر هغو قراردادونو څارنه کوله چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیسو ته یونیفورمونه، بوټان او نور وسایل اخیستل. د دې قراردادونو دوه یې چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د کابل ملي په نوم شرکت ترلاسه کړي. څارنوالان وایي کله چې د امریکا د هوایي ځواک د سرمنصب په 2010 میلادي کال کې پوځي دنده پرېښوده، نو د پیسو ورکولو په څو غونډو کې د کابل ملي شرکت استازیتوب کړی. دا غونډې د امریکا د هوایي ځواک له هغه چارواکي سره وی چې د ده پر پخانې دنده یې کار کوو. نوموړی د امریکا د حکومت د یو بل کارکوونکي سره هم په غونډه کې د دې شرکت استازیتوب کړی. د امریکا د هوایي ځواک دا پخانی پیلوټ لومړی په 2013 میلادي کال کې هغه مهال ونیول شو چې څرګنده شوه د کابل ملي په نوم شرکت نوموړي ته د شپږ میاشتو سلاحکارۍ په بدل کې 2500 امریکایي ډالر ورکړي. د دې قضیې یو څارنوال ویلي چې آدم پودنز منلې چې پر دې جرمونو به اعتراف وکړي. خپله د نوموړي مدافع وکیل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. محکمه به د نوموړي په اړه پریکړه وروسته کوي. دواړه تورونه تر 50 کلونو پورې د زندان سزا لرلی شي، خو دا چې نوموړي له څارنوالانو سره په یو جوړجاړي کې په خپلو جرمونو اعتراف کول منلي، ښایي په نقدي جرمانه محکوم شي. بلخوا پرون د پولینډ په مرکز وارسا کې یو پوځي څارنوال هغه څلورو پولنډي سرتیرو ته له 50 څخه تر 12 کلونو پورې د بند سزا غوښتنه کړې چې په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په یو کلي کې د ولسي خلکو په وشلو تورن دي. په ریپورت کې ویل شوي د څلورو پولنډي سرتیرو په 2001 میلادي کال کې د ناټو په لیکو کې د ماموریت پر مهال د افغانستان په یو کلي کې د درې ماشومانو په شمول د یو واده وطن میلمانه په ډزو وشلې دي. د سرتیرو خپل ځانونه بې ګناه بللي او ادعا کوي چې له دې کلي څخه پر دوی ډزې شوي او دوی په دې ګمان چې ګوندې د طالبانو تر برید لاندې دي ځوابي ډزې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پولنډ محکمه به د دې څلورو سرتیرو د برخلیک په اړه څه پرېکړه کوي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو واوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت له وسلوال مخالفانو سره د سولو د خبرو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې په دې بهیر کې باید پاکستان ته امتیاز ورنه کړل شي. د مشرانو جرګه غړیو د سه شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې حکومت باید د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د سولې د مذاکراتو مقابل لوري وپیژني. قسیم سولمل په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو راپورونه ورکول کیږي، د افغانستان مشرانو جرګه وایي هغه سوله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده چې پکې پاکستان ته د ډیورنټ په نامه امتیاز ورکړل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبه پر ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په بهیر کې افغان حکومت ته د احتیاط سپارښتنه وکړه.
موږ د صلح طرفدار یو، بالکل سمه ده طالب سره خبرې وکړي، صلح غواړو. که د پاکستان سره خبرې کېږي لکه څنګه جمهور رئیس ویلي، نو بیا زموږ پیغام دا ده د افغانستان حکومت باید په پاکستان دا ومني طالب لباس سپین بیرغ په تور بدل نشي، په افغانستان کې وینه بنده شي. دوم د پروګرام ورسره دا و چې په هیڅ صورت مونږ د صلح نوم چې پاکستان ته په امتیاز ورکړل شي هغه امتیاز هم د ډیورنډ په نوم قطعاً مونږ قابل قبول نه ده.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې شای په روانه میلادي میاشت کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. داسې هم ویل کېږي چې د طالبان استازي په پاکستان، چین او یا هم په قطر کې د افغان حکومت له استازو سره پټې خبرې کوي، هغه څه چې جمهور ریاست یې ردوي. د افغان ولسمشر ویان دغه راز ویلي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ کومې ډلې یا کس ته امتیاز ورنه کړل سي او نه به هم کومه معامله وسي. که څه هم د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه رسمن دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیلوي، خو چین او پاکستان ته د طالبانو د یو شمېر استازو وروستي سفرونو په دې اړه هیلې راپیدا کړې. کارپوهان هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې مهمې ګڼي، خو ټینګار کوي چې دا خبرې باید د ټولو افغانانو په مشورې او ملي ګټو ته په کتو وسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هرات ولایت له شیندن ولسوالۍ څخه امیر احمد عثماني ازادي رادیو ته په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې په هماغه اندازه چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبې څاري، په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه او د دې کډوالو د برخلیک د ټاکلو په باب د اسلام آباد د نن ورځې غونډې ته چې پکې افغان حکومت او نور خوې ګډون کوي هم غومره منتظر دي. راز عبدالواسی پوپل کندهار څخه لیکي کچیرته د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو غم وخوري او د هغوی د ستونزو لپاره اقدامات وکړي، نو د ده په خبره په افغانستان کې به تاوتریخوالی او ناامني پای ته ورسیږي. غلام نبی د بغلان ولایت د گزرګاه سیمې څخه په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې د دوی په سیمه کې نه شفاخانه شته او نه هم دغه راز عادي خدمات خلکو ته رسیږي. د افغانستان له حکومت غواړي چې د دوی سیمې ته توجه وکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري دوستانو، اتنی مې بجې شوې دي. لا نجیب سمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې وی ځان وژونکي حمله او ملکیان وژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي. افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ د هالند له وزیرانو سره په خبرو کې ور بیا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې په نړیوال همکاري ټینګار کړی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د طبي پیښو د خطرونو د راکمولو لپاره یو نوی پروژه پیل کړی چې لمخې باید راتلونکو درې کلونو پورې هڅه وسی چې د طبي پیښو په وړاندې مبارزه پیاوړې او خطرونه راکم شي. د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې لخوا په خبرې سوي یوې تازه ویډیو کې د اسرائیل استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور د وطن کې فلسطینی ځوان وژنه شودل کیږي. اروپای ټولنه راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د هغو خبرو اترو کوربتوب کوي چې پکښې به د برېټانیا، فرانسې، جرمني او ایران د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. راپور نوای عراقي ځواکونه د تکرید په شمالي څنډه کې یو شارګوټي د داعش اسلامي دولت په نوم له سختدري وسلوالو څخه نیولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وای د روان اوربان سربیره روسیه په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته نور وسلې استولې دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. مهال د افغانستان په خزینه زندانونو کې 198 ښځې بندیانې دي. دغه شمېره په 2009 کال کې 1500، په 2008 کال کې 300. دا مېرمنې په کومو جرمونو په زندانونو کې پرتې دي او د جرم تر شا کوم عوامل پراته دي؟ د پښتنې ته فریبا ظاهر د خزینه بندیانو د رپورټونو د ځانګړې لړۍ په لومړني رپورټ کې کتنه کړې ده.
جرم، جزا، زندان، قانون، عدالت، دا کلمې په هرې ټولنې کې سته. د یوې ټولنې نارینه او ښځې دواړه د جرم او د قانون څخه د سرغړونې په بدل کې باید سزا وویني، بند تیر کړي او عدالت تطبیق سي. که په افغاني ټولنه کې د ښځو ژوند ته لږ دقت وکړو، یو شی واضح کیږي چې هلته هم ازادي او هم بندي ښځې په یو نه یو ډول له سختیو ډک ژوند لري.
کور نه دیبان نه پرېښودم، مور کرې نه پرېښودم، ورور کرې نه پرېښودم، چې تا مې نه باندې ډېر کول او په خواښه ابلې وکړو. داسې اندازې ته شوم چې ورور باندې نقصان وکړو، څلور تفرې نه باندې نقصان کړو، ما حوصله وکړه، ډېره مې حوصله وکړله، پیسې مې تېرېږي، ما ترې ښه خوراک نه دی غوښتی، خو دا وهلو ټکول ظلم چې تم مې نه کولو. همدغه نور بس په حق د ښځې په حق کې باید ظلم ونه شي. ولې ظلم چې تر څو پورې ظلم وشي؟
څوک د پلار په کور کې زورول کیږي، څوک د میړه په کور کې، څوک له یوازیتوب سوځي او څوک له انسانانو تښتي. دا هغه داستانونه دي چې د اوسپنیزو میلو تر شا د بندي ښځو له خولو راوتلي دي. خو داسې ښکاري چې د کلونو کلونو لپاره دا چیغې یا نه دي اورېدل سوي او یا هم ډېر په سپکه ورته کتل سوي دي.
یو له په بچي مې دي، کور مې دي، سیاسري واته سیاسري ته په غاړه دي، زرما اصل ته بچا کو زولانم کوم باندې بس سروا سړنه وکي جنای تحقیق وکي وګوري د مازن خوار مازن غریب پکې ورک دی تبا دی. ولی خلکو عزت خراب وي، ولی خلکو عزت دغه کوي.
هم دغه کیسو لیواله کړم چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محبسونو ته ولاړسم او د بندي ښځو له حال خبره سم. پدې کې غواړم تر ډیره پر هغو عواملو خبرې وکړم چې له کبله یې سلګونه ښځې میاشتې او کلونه د زندان په تورخونو کې پرتې دي. لڅو امنیتی دروازو تیر سو ترڅو د کابل د بادام باغ زندان ته چې یو څل شپې ته شزي پکښه ساتل کیږي ورسېدم. دلته ډیر مېرمنو خپل کیسې راته کولې خو خپل نمونه یې ونه شودل.
د ما هیڅ جرم نه و، ما خپل اطلاع ورکړې حکومت ته چې دا سړی مصر واده غواړي. ولې د ما خوند زنده بل سړی مصر ششته واده وکړي څه لپاره؟ هغه سړی ما د بندي سوزوم بندي سو. ولې
نو
تاسو فرار پام دې خطا وکړه؟ خو دا فرار باندې پام دې کړې د کنه خوشی نه دی کور ظلم ستم دې لپاره مې فرار کړ. نو هغه لپاره بار نه ده کړې چې زه وتلې یم بل میړه پسې.
په کندهار کې دغه میرمن ادعا کوي چې د خپل عزت ته خوندي کولو او دفاع په نتیجه کې په زندان کې پراته ده.
نو ماخصل ترپا باندې پر مانزه ودرېدلم. ګښنې زوی مې بغل ته ناستې او زوی مې د چای ډوډۍ مورا چوری راځه چې یو مسلمان سړی راځي
مرمئی
دا بل بیا په ننګرهار کې د یوې زړې بندې میرمنې کیسه ده چې دا وایي تربرونو یې د کورنۍ پر غړو جنسي تور لګولی او اوس له ټولې کورنۍ سره بندي ده.
مکتب نه د قرآن شریف نه د مدرسو نه ووته پیغلی لورګانې مې نګیندې مې ناویګانې د پلرو په کورو کې ناستې. ولې د دې پښتنه باید چې وشي، د دې باسخاص باید چې وشي.
هرات ته ولاړم. په دې ولایت کې یوې میرمنې راته وویل چې میړه یې د ایران په یوه کارخانه کې په نشه یي موادو اخته سوی چې څه موده وروسته دا هم معتاده سوه. دا خپله کیسه کوي.
میخواستم همین بگم که من معتاد بیدم. خب به خدا من خدی سه نفر میرفتم، خدی سه تا دو تا دگم بیدم، خدی می دو تا همجرما مزن بیدم. اینا میرفتیم به دنبال مواد که مواد بگیریم. ما را داخل کوچه بگیریم بیاد بزد از سر خود کله بگیریم ما را بزد به جرم زنا. یعنی به من چهار سال جرم داد بی گونا. خدی سه تا تیپ می خونه زندگی می بره ابری می بره سیاد می بره. به خدا هر ساعتی از مواد بیریشون غیر کوشه دیگه مر کاری نمی کنم، فقط مر بزد به فساد اخلاقی.
په رسنیو کې تل داسې راپورونه اوریدل سوي چې ایران ته تللي افغان کډوال تر ډیره د کار موندلو په بدل کې د ایران د کارخانو د مشرانو لخوا په نشه یي موادو اخته سوي دي. په نتیجه کې څوک کړیږي؟
به ایران زندگی میکردن چی به سر ساختمان ها ایران بید بزی تریاک میدادن معتاد شده بید. من که مرداد بیدم کم کم برم آغشته مواد شدم دیگه میته شد معتاد شدم کلن دیگه عدلی بیریخت و بیقیافه هم مرد خون زندگی ما هم دست ما بره بیامدیم به افغانستان شوان می برناب اون هم رفیقای معتاد کردیدن خود چقای فهمین که هر افغانی که به ایران را معتاد آمد سالیم بر نگشت.
د هرات په شزینه محبس کې اویا کلنه افغان چې په ایران کې د شاوخوا 200 ګرامه مخدره موادو سره نیول شوی و خپل کیسه راته وکړه.
6 سال الان تو 6 سال میرم. درخواست آقای کردیل ما را کرده که از ایران ما را آورده به خاک افغانستان. انتقالی دا گرفته که شما افغانستان بیاز آزاد میکنم ننه و ما را آورد به خاک افغانستان به زندان هرات محبس تحویل داد مادر و ما کسی رسیدگی نکرده. الان ما توی برج دختر من نه ملاقاتی دارم نه شوهری دارم و 6 تا اتین دارم. تک فرزندم زیر سر فرزندم نبودم، فرزندم معتاد شده. 5 تا دختر بچه دارم مثل اینا در خونه های مردم هستم. من الان خیلی خیلی از رئیس جمهور ناراحتم چون سنمالام.
دا له هغو 14 افغان میرمنو څخه یوه ده چې د افغانستان پخوانی حکومت له ایران سره د یو تفاهم له مخې د هرات محبس ته انتقال کړې ده. له دې مې وپوښتل چې ولې دا کار کړی.
مادر از گشنگی، از احتیاجی، از ناداری، از خدا عمر زده معتادی، از بی سرپرستی شب مادر بودم روز پدر بودم. مخالفتی می کردم، گدایی صنایع می کردم، امرم نمی چرید. در خاک افغانستان به یک نصف نون گدا بودم. به ایران دستگیر شدم دخترم، از گشنگی ناداری کردم. به اون قرآن محمد که کلمه گو رسول الله است، به چادر فاطمه زهرا.
افغانستان له ایران او تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخي هر هغه افغان بندي چې غوړي د بند پاته مو د خپل هیواد کې تیر کړی، نو دوی به د افغانستان محبسونو ته انتقال کړي. چارواکي وایي له تاجکستان سره د ورته تړون لمخي په دې وروستیو کې نږدې 300 افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي او د هیواد په شمالي ولایتونو کې حبس دي. له کابل نیولې بیا تر هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ، هلمند او نور هر ولایت کې ګوره ورته ستونزې اوري. که څه هم عوامل مختلف دي، خو په هرو دریو ښځو کې یوې راته وویل چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله اړ سوي چې د قتل، غلا، اخلاقي فساد او له کوره تېښتې په څېر جرمونه وکړي.
زه د 12 کلونو چې زه واده شو په ښه او بد نه پوهېدم. پلار مې مړ شو، بس مور مې ویل چې زه کونډه ښځه یم، زه نور لور مې نه، داسې نه شي خدای نه خواسته سبا کوم مشکل راته جوړ شي. بس زه یې واده کړم، درې کاله مې بچي ونه کړله. هم وخل هم ټکولم چې ته ولې بچي نه راوړې. نه مېړه نه طلاق هم نه غواړم چې ماته طلاق راکړي، چې د نوم مې بچي څوک ما باندې تومت وکړي، اولاد مې خوار زار شي ما نه پاتې. دا غواړم چې ماته د زندګۍ دې صحیح کړي، ما ژوند دې صحیح کړي. نور تا تریخ جون می نو خواهیگه چه خلکو مکه بیزار شم بیا بشم چلی ورون همی طولو گوری او خاندی را پره.
دغه بندیانی یوا خوشتن لری.
من از آقای رئیس جمهور میخوام که من یک پیرزن مرا آزاد کن، من از این بندی غلف و زنجیر دست و پای من را باز کن.
کمزون نه وی رئیس جمهور نه دا غواړم چې باید یو خزه په زندان کې نه وي، یو خزه پرې نه دی. خزه یادی کور دی، یادی ګور دی. باید چې پښتنه وکړي ته پوسو چې موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر، موږ هیڅوک موږ نه خبر.
کاشکې دې دولت موږ غواړو چې موږ آزاد کړي. خیر کوم یو به بندي هغه دې بندي
چی زن بزی مرس بیگناه. فقط از اشرف خنی همی خواهیش داریم به خود ما را آزاد نکنه، خود تکه تکه میکنه، خود به دال میکشه.
حکومت سمت آقا سوشتو نده چی دی برای مجلد که یک کلی را بندی تیر که بس اولا اونو دوگونی سزایی چی ما جرم کلی دوگونی سزا چی اتو چو کرده از میالال دارم نه ایچو کرده از مکشنو اتمانو تا دیگو گویدم و منانو تا.
د افغانستان د محابس د عمومي ریاست رسمي شمیرې شي چې په دغه یواد کې 298 شزي د محل د بند شپې ورځې حسابوي. دغه شمیره په 2009 کال کې 1500 او په 2010 کال کې 300 و. دا شي چې په افغانستان کې هر کال د شزینه زندانیانو شمیر ډیر سوی دی. د کابل د شزینه زندان مشر سمونوال زرافشان نایبی هم راته ویل چې هر کال د هغو میرمنو شمیر چې نوي زندانونو ته ورځي نسبت و هغو ته ډیر دی چې له زندانه وځي.
ما مثال میتونم یک روز ما خوش میشیم که دو نفر امروز رها شده، کم شد دو نفر. باور کنیم که از اون روز برای سباش نمیمونه که دیگر میشه که چهار نفر میگه نامد. ما بسیار جگرخون میشیم که دو نفر رها کردیم و عوضش چهار نفر آمد. میزان آمد زیاد از نظر برد. باز اون خوشبختانه که فرمان ها از کنار رها میشد. اگر فرمان ها نباشه در یک سال دیگه بسیار تعداد زیاد میشه.
د کندهار د شزینه محبس مسئول غلام فاروق علیزی هم دغه موضوع تاییدوي.
حتمی خبره ده دا چې ورځ په ورځ تعداد د بندیانو په زندانو کې ډیریږي، نو دا معلومیږي، دا جوته کوي چې د ایله کېدو په اندازه د راتلو کچه ډیره، ځکه چې هر کال هر میاشت زموږ پر عمومي احصایې باندې زیاتوالی راځي.
لکه چې مخکې مې وویل، 298 ښځې په ټول افغانستان کې بندیانې دي چې په قتل، غلا، له کوره تېښته، اختطاف او اخلاقي جرایمو تورنې دي. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو بندیانو څخه هغه کسان چې د کورنۍ امنیت په وړاندې جرمونه ترسره کړي 20% جوړوي او په دې کې 15% یې ښځې دي. دغه راز په ټول افغانستان کې 10 بهرنۍ بندیانې هم سته چې د مخدره موادو د قاچاق یا افغانستان ته د غیر قانوني تګ له کبله نیول سوي دي. دوی د پاکستان، ایران او یو شمېر افریقایي هیوادونو وګړي دي چې د کابل، هرات او هلمند په زندانونو کې ساتل کیږي. دردونکې دا ده چې ښځینه بندیانې یوازې ژوند نه کوي، بلکې له ډېرو سره یې ماشومان هم دي. ما ولیدل چې له ځینو سره حتی شپږ ماشومان هم وه. دغه ماشومان څه خوري، څه کوي او څه غواړي، په دې اړه معلومات به د دې لړۍ په بله برخه کې درسره شریک کړم.
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې اوري چې اوریدونکي په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې په دولتي ادارو کې اداري فساد لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کوي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ورې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په اوسني پروگرام کې زیاتره ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په باب دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د دې ستونزې په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه، خو خلک وایي حکومت چې لا هم په بشپړه توګه تشکیل شوی نه دی نه دی بریالی سوی د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. نور خبرې به د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
ورشي دوی علي د تشکاري ورنګي اشترا خپل وخت ته خواته تر دایوي بږي او دوه بجو اخواته د شګه چې ولادت وکي چې دوی اتنیم زر روپۍ کې نه خل دا د دوا د پاره څوک د غوړ ته وکي مراجع ورته وکي وای دوا په د بازار سره خېد ته د هیڅ دوام نشته.
زه له سمې څخه خبر وارم چې دره تر طرف واليان مزير څه خلک په بازار کې دا کارونه سره سم نه رسوي یا بچي چې د چبر له سمې څخه په سیا دره بدګون راول کنه دا ستاره
کابل مخانه کماندان بدل شو اوس عبدالرحمن رحمی صاحب هغه دنده اجرا کوي د کابل امنیت پر سر څومره خیسته شو څومره بره.
زه نورستان ولایت نه خار محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. په انتخاباتو دوه کمیسیونونو کې بنیادی اصلاحات او ټول ولس غمن یو، خو شرط دا دی چې د یو ټیم په نفع اصلاحات باید رانه شي، بلکې د ټول ملت په نفع یو قانوني او ملي ګټو د وفادار اصلاحات باید راشي تر څو کمیسیون خلکو اعتماد سازي بیا راځي شي او د اعتمادي فضا ختم شي. زما په نظر باندې دا به ډیر بهتره کار وي. خدا نه خواسته د یو مشخص ټیم په نفع اصلاحات راشي نو دا کار به بیا تقلب ته زمینه ورکړي او هغه مشکلاتونه به بیا تکرار شي، نو بیا به اصلاحات هیڅ معنا ونه لري. والسلام علیکم. اشرف وانه
څنګه دا چې بدلون راولې ولې کته چې وګوري وجهت چې په یو کال کې دې کابینه وټاکل د څول له دا سرواله انکل وټاکل چې دا په ولسواله انکل وټاکل چې او کر ولسمې مخکنی ولسمې شر ګر د خپل خلکو چې دا ورګه دا چې دې سټي بل انتخابات راځي او ولسمې شر هغه به کسې د الله په خاطر باندې بدلون راولې خلک مو د انتظار امر کاربارونه ولار دي سرپرست واریان او سرپرست کمانډانان دا کار نشي کولای بدلون راولې سم کمانډانان مار ته کې وسل.
محترم دا خواہش تو ہر ادارے کی مامورین پشتار اڑ کی
خپل کورونه درست ډول مخکې یوسي او خلکو مشکل حل کړي.
سلطان محمد د کندهار څخه خپل پیغام فرسته پرېږدمه. کندهار کې دلته د میوې مارکیټ یو زوړ مارکیټ و که ساړه نو کې چې بیا حکومت د یو بل چا سره جوړ آباد وکړي چې هغه خپله کاروباري نه و د تازه میوو هغه نفر مارکیټ جوړ کړي بیا په رسمي ډول باندې پرانستې کې پستا کوي. مانې دلته مشکل دا و چې دلته ځینې دکانداران یعنی دکاندارانو بیا ویل چې دا خو د ښاروالۍ روغتیا باید موږ ته ښاروالۍ یا دولت مارکیټ را کړی وای یا شخصي ځمکه را کړې وای چې موږ جوړ کړی وای. خو کاروباري سړی نه دی، د تازه میوو یو غټ تجار دی. نو مشکل و بیا موږ هم یو دکان پکښې درلودې. نو کله چې بیا حکومت سم ډېر عمر یې بند کړی و خلو ته د مارکیټ دوې دروازې وې، دواړه یې په غټو کانګرې تښښتې ورته ایښې وې. بیا خلک سم نه سوه خبر، موږ د خپله نه خبر چې ورغلم زموږ قفس چاوا ده دروازه و ګاډران و دا شیان ټوله نورو خلکو وړې وه، یوازې خښتې یې پاته وې. کار باید داسې کارونه دولت سرته ورسوي چې هغه د ټولو خلکو دپاره مفید وي، ګټورې وي. داسې نه وي چې ځینې خلک ګټور شي، ځینې خلک ته ډېره فایده ورسېږي، ډېره ګټور ورسېږي، او ځینې خلک بیا تاوانیان شي.
وسلوال صاحب، یو متقاعد ډګروال یم، که چېرې تاسو زحمت نه کېږي یو وارې د رئیس صاحب قزینې تقاوت سره مصاحبه وکړئ. درې کاله کېږي چې نظامي متقاعدین راجستر شوي دي، 80% کار ورکړی او 20% تر اوسه هم لس پاتې دي. د مجبورو دغې کتابچې روی دوی ته معاش ورکوي او 80% د میوند بانک لرې خپل په ډېر اسانۍ معاش اخلي. هم دوهم دا پوښتنه ترې وکړه چې قانون خو داسې ده چې د افغانستان ټول وګړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري. دا نو څنګه چې یو ډګروال چې تر 50 کال پورې متقاعد شو هغې ته 4340 افغانۍ معاش ورکوي، او څوک چې وروسته تر 2050 کال متقاعد شوي دی هغه ته 3000 معاش ورکوي. دا خو یک بیخي نه غیر منصفانه خبر ده.
ښوونکي په هیڅ دنده سره کوم د ښاغلي استاد عزیزجان رویش وش دغه بریا زه ستایم. یوه ډېره روښانه او واضح انګېزه او هغه د افغانانو ته او د نړیوالو ته د پام وړ خدمتونه یې زه ستایم، او دغه نړیواله ستاینه چې یې ترلاسه کړې مبارکي ورته وایم. مګر زه زموږ د تېر حکومت څخه ډېر ګیلمن یم، ځکه کاتبو د معلمانو د نورو کلیدي سیاستونو معلمینو د ژوند اقتصادي حالت دومره توپیر لري، ځکه زه خو اسمان او بل سرنا لپاره یو موږ ته په ولسوالیو کې ځمکې را کړي چې زه پرې کارونه کوم چې په 20 کاله موږ په دې بریالي شو چې کورونا پر جوړ کړو. زموږ په معرف باندې ډېر منفي اغېز یې کړی، لکه څرنګه چې اداري فساد ټول دولت یې تر سخت اغېز لاندې راوستلی دي، همدارنګه معرف یې هم په نښه کړی دي.
محمد نبی هم د هرات ولایت څخه دا پیغام اږدم. خدای دې وکړي چې ناشر یې کړو. 14 کاله د کرزي صاحب د حکومت وسوه چې موږ ځوانان د بېکارۍ د ستونزو سره مخ شو. تقریبا دا څه لږ کم یو کال هم کېږي چې د اشرف غني صاحب حکومت راغلی دی، بیا هم دغسې د بېکارۍ د ستونزو سره مخ یو. نو زموږ تقاضا د رئیس جمهور و رئیس جمهوریت څه دا ده چې د دوی د مشاورانو تنخوا په برج کې 2 لک افغانۍ کېږي، داسې د ګوتو چې موږ او په میلیونو افغانان دلته د بېکارۍ ورځې او شپې تېروي، خصوصا ځوانان. خدا راشي ګمر د دوی څه هیڅ خدمت لیدلې، نو د دوی څه به موږ څه توقع وکړو د ځوانان؟ او که دغه بېکاري پر دغه ډول نور هم دوام وکړي، دا ستونزه به هسې ستونزه وي چې د دولت به هم زیانې پکښې کړي او ځوانان به یو بله خوا ته مخه کړي. واسلام.
افغانستان ولایت مکاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غني احمدزی نه دا هیله ده چې کوم ژمنه چې تا په انتخاباتو په دوران کې ولس سره کړې دي د فساد په وړاندې مبارزه کول باید په عمل کې ثابت کړي، ځکه چې قرآن کې الله رب العزت فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. کله چې تاسو لوس کوئ نو خپل لوس کې وفاداري وکړئ. زما ولسمشر غني ته دا پیغام ده چې په نورستان ولایت کې چې تیرو 14 کلونو کې کوم واکمنانو شخصا رئیس جمهور خپل معرفت د دغه چارواکو سره، خصوصا د نورستان پخوانی والی کمیل نورستاني او نور په فساد کې ککړ چارواکو نورستان ولسونه سره یو تاریخي او نه هېرېدونکي خیانتونه ترسره کړي دي. همدغه چارواکو د خیانت کې ښکېلتیا په وجه او د بېکفایتۍ په وجه
بدبختانه من پټو نورستان کې یو کیلومتر پاخه سرک نه لرو. نورستان اته ولسوالۍ لري، یو ولسوالۍ هم مرکز پارون سره وصل سرک نه لري، غیر دوامه ولسوالۍ نه. همدارنګه په مقدار د 3000 تنه غنم چې د حوادث ریاست لخوا نورستان سره مرسته شوې وو او غاصلي مستحقین ته ورکولو په خاطر، نو بدبختانه هغه مرستې په کونړ او لغمان کې خرج شو. بالاخره د غنمو اختلاف په تور او نور ډېر خیانتونو په وجه والد صاحب او د هغه فساد کې ککړ ملګري د دندونه ګوښه شول او لوی څارنوالۍ ته معرفي کېدو حکم د وزیرانو شورا لخوا صادر شول، خو بدبختانه یو کال پوره کېدو کې دا تر اوسه والد صاحب او هغه نور فاسد چارواکي لوی څارنوالۍ ته نه دي معرفي شوي. همداسې بې عدالتي مرکزي حکومتونه د خلکو مایوسي او د نه همکاري سبب ګرځي.
زما دا پیغام دی ستر درستی شیخ محمد کریمی ته او ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله تاجور او په افغانستان کې یو پولیس پاتې دی او یو د اردو پاتې دی. الله دې ژوندی لري، ملي امنیت پاتې الله دې ژوندی لري. دا فساد دی، دا ګروهونه الله وباسي. په دې چې د هلمند نه د قندار نه د یو ځای بل ځای نه دا ځوانان زنګونه وایي د اردو والا پولیس والا چې موږ په درې میاشتو معاش کې دوه میاشتو په دوه زره روپۍ غانۍ راکوي نور معاش درک نه لګي. نو زما دا سوال دی ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ستر درستی ته، په افغانستان کې دغه دوه دغه پاتې موږ د سړه ډوډۍ وخورو چې زموږ اردو پخور دي او ملي امنیت پخور دي. الحمدلله چې اوس پاکستان ته ګورو زموږ په افغانستان کې ډېر امنیت راغلی دی چې همداسې امنیت رشي او دغه فساد د دغه ګرو نه وځي. نور خو چین دي پاتې نه کومه کارخانه جوړه شوه چې مزدوران په پخو اردېږي، افغانان پخو اردېږي، اقتصاد پخو اردېږي. زما دا سوال دی، زما دغه ارزو ده چې دغه افغانستان په پخو اردېږي او دغه اردو د پولیس او د ملي امنیت اخبارات پخو اردېږي.
دینی وزیر ته د ستامی وزیر ته دی الله توفیق او وسور کی او ټول افغانستان خلک د دې په دوا کې دا دی الله ولا نو توفیق او وسور کی چې دا هسپتالونه جوړ کی پر ولایت کې چې پاکستان نه مخلاص شو د نور غټ چارواکو په ایران او هند ته ځي د دې نه موږ الله خلاص دی پاکستان سره ستان شته چې کرا وسنه درو ورګزورول کیږي کرا پیسې د اصل کیږي. دې وزیر ته ټول افغانستان دا وکړي ته فکر وکړه 450 سلاکاران دی وزیر خزه دنو چې سړی به مې خبره چې خزه شنو هغه سلاکاران لري او پیسې په هغې په جبونو ته ځي. نو دغه حکومت راکش کې سبانی دي راکش کې او میدان ته دي کش کې پاکستان او یو ځای بل ځای د دواګانو نه ځي. نو زما دا پیغام دی جدي طور دی دغه وزیر دستامي واورې الله دې توفیق او وس ورکړي چې ښه هسپتالونه په هر ولایت کې جوړ کړي.
زصاید افغان بر حق د کندهار ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم محترم څنګه چې د نشه یي موادو کاروبار دی او د نشه یي موادو تاوان افغانستان ته رسیدل دي. زه دا په کلکه ردوم چې د افغانستان حکومت لاس نه کی لري. تاسو وګورئ په 14 کال مخکې په افغانستان کې چرس په غلا کرل کېدل. اوس تاسو وګورئ زه د معروف ولسوالۍ ته ولاړلم، د معروف ولسوالۍ ته په جریبونو مځکې کرل شوي دي، د پوستو بغلو ته، د ولسوالۍ ته، او په سرحد کې سره شا ورته وایي چې الله جرغنې میږي 3000-4000 جریبه مځکه کرل شوی ده چې دا چرس تولیدیږي. دا د خدای پر لحاظ باندې دغه خبرې دي حکومت پریز دي چې موږ به دغه مقابله کوو او دوی خپل روپۍ پر اخی او تاوان یې ملت ته رسیږي. د ازادي راډیو سمې دا غوښتنه ده چې دغه خبرونه چې د حکومت یې خپل د سیاسي ګټې د پاره خپروي او بي بي سي ازادي په خبره وي چې دا کار داسې نه دی، هغه خبرې دي نه خپروي. محترمو د کندهار ټول حکومت درواغ وایي چې موږ چرس بند کړي دي او یا چرس موږ داسې کوو. تاسو راځئ زه به فلمونه در ښکارا کوم. 3000 کیلو، 2000 کیلو، 1000 کیلو، 1500 کیلو یو سړی په معروف کې چرته اخیستی دي. زه که 1000 جریبه وزه سارم علي ته ځم، که 15000 جریبه وزه سارم علي ته ځم، او که د پوستې په 1 کیلومتر لري وزه سارم علي ته ځم. دا خپل جواب خپل وایم.
ما بس څه خبره کوم نو پره ما بس کې خیر په سات روان دي. ما بس داخلم په ترندوالانو او کاجانو دا واشتې ولا پیسې ولا لکیږي پیسو واسطے والا خوارم پاتی پوچھتے رہنے کی تیار تجارت پر بندیا رو بار نجو کر رہے
مستق حیران زدران یم ګرد چرینا تاسو ته پیغام پریږدم. زما پیغام په دې اړه دا چې دا اوسنۍ چې کوم حکومت دی دا هم د تیر حکومت په څیر د فساد منبع ده، خدمت نه کوي. که چیرته دا فساد موجود وي او دا حکومت د خلکو زړونه د ځان سره ونه نیسي نو دا حکومت به کانه لري، پیښ نه لري. دا به د وینه درومي. هر هغه حکومت چې هغه د ځان سره د ولس اعتماد ولري نو هغه چې دی به کې پاتې کېدونکی دی، ځکه د ولس چې دی دغه د یوې ونې دپاره د ریښې حیثیت لري، د یو نظام دپاره، د یو سیستم دپاره هغه د ریښې حیثیت لري. نو باید د پامه ونه غورځول شي. اوس خو خدمت نه کوي هر یو چارواکی په خپل ځان په فکر کې دی، د بلډینګ په فکر کې دی، خدمت نه کوي. که چیرته ته یو ډېره وړه پوښتنه ترې وکړې یو شي د حل دپاره، هغه داسې یو رقم ته په احساسات راشي او جنګ کوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. بل پروګرام کې مو بیا ګڼ ټلیفوني پیغامونه راغونډوو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارو.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ول